صدر ٹرمپ کا کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا اعادہ، پاک افغان سرحد پر کشیدگی اور فائرنگ کا تبادلہ، تجارتی سامان کی آمد و رفت بند، اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ عرب رہنماؤں نے غزہ کے لیے پیش کیے گئے مصر کے منصوبے کی توثیق کی ہے، جس سے تقریباً 20 لاکھ فلسطینی اپنے ہی علاقے میں رہ سکیں گے۔ مصر نے یہ منصوبہ صدر ٹرمپ کے غزہ کی تعمیر ناؤں کے مجوزہ منصوبے کے متبادل کے طور پر پیش کیا ہے۔ حماس نے بھی قاہرہ میں منعقد ہونے والے عرب سربراہی اجلاس کی جانب سے جنگ کے بعد کے مجوزہ منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسرائیل نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے نیم گرم جوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ مصری صدر نے اس ہنگامی عرب سربراہی اجلاس کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ اس منصوبے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی برادری کی طرف سے تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مصر کے منصوبے کے تحت غزہ کی آبادی کو ہٹائے بغیر 2030 تک اس کی تعمیر نو کرنا ہے، جس میں پہلے مرحلے میں ان ہتھیاروں کو ہٹانا شامل ہے اور اسرائیلی بمباری اور فوجی کارروائی کے نتیجے میں 50 ملین ٹن کے بنے ملبے کو صاف کرنا ہے۔ اس اجلاس کے اعلامیے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بین الاقوامی امن فوج تعینات کرے۔ بیجنگ نے امریکہ سے کہا ہے کہ اگر وہ فینٹینل کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو چین سے مشاورت کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو اپنے خدشات کے حل کے لیے برابری، احترام اور باہمی مفاد کی بنیاد پر چین کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل امریکہ کے لیے تمام چینی درآمدات پر محصولات کو بڑھا کر 20% کر دیا ہے، جو کہ امریکہ میں مہلک فینٹینل کی ترسیل کو روکنے میں ناکامی کا رد عمل تھا۔ 9 ماہ تک بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر پھنسے ہوئے امریکی خلائی ادارے ناسا کے 2 خلاباز چند ہفتوں میں زمین پر واپس آ سکیں گے۔ دونوں خلابازوں کو اگلے ہفتے تک انہیں واپس لانے والے کیپسول کا انتظار کرنا ہوگا، جو ان کی جگہ لینے والے خلابازوں کو آئندہ ہفتے وہاں پہنچائے گا، اور اس کے بعد ہی یہ دونوں خلاباز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے روانہ ہو سکیں گے۔ صدر ٹرمپ اور اسپیس ایکس کے ایلان مسک نے جنوری کے آخر میں کہا تھا کہ وہ خلابازوں کی واپسی کے عمل کو تیز کرنا چاہتے ہیں۔ روس کے انسداد دہشت گردی یونٹس نے داغستان میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صدر پوتن کے لیے داغستان میں تشدد اور عسکریت پسندی ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے۔ گزشتہ برس جون میں گرجا گھروں اور عبادت گاہوں پر ہونے والے حملوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 2023 میں ایک ہوائی اڈے پر ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، جس کا ذمہ دار داعش کو سمجھا جاتا ہے۔ روس کی انسداد دہشت گردی کی قومی کمیٹی کے مطابق عسکریت پسند وزارت داخلہ کی ایک علاقائی شاخ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ نے کل اپنی صدارت کی دوسری مدت میں پہلی بار کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور 4 سالہ مدت صدارت کے دوران اپنی ترجیحات پر بات کی۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کے تجارتی شراکت داروں پر ٹیرف لگانے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے مستقبل میں مزید محصولات عائد کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے 43 دنوں میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے جو کئی حکومتوں کو 4 یا 8 برسوں میں بھی نہیں ملی۔ امریکی صدارت سنبھالنے کے بعد سے اب تک صدر ٹرمپ تقریباً 80 صدارتی حکم ناموں یا ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس سے کیے گئے مشترکہ اجلاس میں مزید کن امور پر بات کی۔ فائزہ بخاری کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان سے صدر ٹرمپ کے کل رات ہونے والے خطاب کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ فائزہ، کیا ہائی لائٹس رہے؟ صدر نے کس ماحول میں یہ خطاب کیا؟
جی اسد، انہوں نے اسے اپنے اس خطاب کو گولڈن ایج آف امریکہ تھیم قرار دیا تھا، اور ایک ریکارڈ انہوں نے کل بنایا ہے لمبی طویل ترین تقریر کرنے کا۔ انہوں نے 1 گھنٹہ اور 39 منٹس تقریر کی۔ اس سے قبل سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے 1 گھنٹہ 29 منٹس کی تقریر کی تھی، اور انہوں نے اپنے جو 6 ہفتے کی کارکردگی ہے اس پر اس کی ہائی لائٹس جو ہیں وہ شیئر کیں۔ اور روایتی طور پر تمام جو ارکان کانگریس ہوتے ہیں ان کو اس کا انویٹیشن دیا جاتا ہے جب بھی جوائنٹ سیشن کا خطاب ہوتا ہے صدر کا، اور روایتی طور پہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ ارکان بہت جوش و خروش سے شرکت کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ اوویشن دیتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور جو اپوزیشن جماعت ہوتی ہے وہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے بینچز پہ، لیکن وہ عموماً تالیاں نہیں بجاتے، بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ارکان جو ہیں اس طرف کی بینچز میں سے بھی کھڑے ہوئے کچھ صدر ٹرمپ کی کچھ باتوں پر۔ اوور آل जो है पुरअमन रहा, पूरी सिचुएशन पुरअमन थी, लेकिन सेशन के बिल्कुल शुरू में कुछ जो डेमोक्रेटिक जमात के अरकान थे उन्होंने काली टी शर्ट्स, उस पर एहतजाजी जो है वो नारे लिखे हुए थे वो पहन रखी थी, और वो खामोशी से जो है वो निकल गए थे। इसके अलावा खवातीन जो हैं डेमोक्रेटिक अरकान, उन्होंने गुलाबी टी शर्ट्स पहन रखी थी, वो भी एक एहतजाज के तौर पर। और इसके अलावा जब तकरीर शुरू हुई सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो इस दौरान टेक्सस से डेमोक्रेटिक जमात के रुकने कांग्रेस एल ग्रीन ने खड़े होकर ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, जिस पर माइक जॉनसन जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि डेकोरम का जो है ख्याल रखा जाए, लेकिन वो अपनी ऊंची आवाज़ में बोलते रहे, जिसके बाद हाउस के सेनेट एट आर्म्स से ये कहा गया कि उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दें। लेकिन इसके अलावा जो है ओवरऑल जो है माहौल बहुत पुरअमन रहा, और उनकी अपनी जमात रिपब्लिकन जमात के अरकान खड़े होकर बहुत पुरजोश अंदाज में।
सदर ट्रंप ने कुछ अहम इशूज़ और अपनी तरजीहात पर बात की, सबसे ज़्यादा किन मामलों पर बात हुई?
जी असर बहुत से टॉपिक्स जिस पर उन्होंने बात की वो एक्सपेक्टेड थे, जैसे टैरिफ्स का मामला यानी महसूलात का मामला है, उस पर उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की। और जैसे कि आपने भी जिक्र भी किया शुरू में इस हमारे शो के, कि चाइना, मेक्सिको और कनाडा पर तो टैरिफ्स ऑलरेडी लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाकी ममालिक के लिए, बाकी दुनिया जो है 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ्स का इतलाक कर दिया जाएगा, यानी कि टिट फॉर टैट, जो जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि उन्होंने इंग्लिश को जो सरकारी ज़बान अभी करार दी है रिसेंटली, उसका जिक्र किया। इसके अलावा ज़ेलेंस्की के बारे में भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की। उनका ये कहना था कि यूक्रेनी सदर ने उनको एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने आमादगी जाहिर की है कि वो उनके साथ मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक जो इशू जिस पर हमें बहुत कम जिक्र मिला, ऑलमोस्ट नॉट, मतलब मौजूद नहीं था जिक्र, वो गज़ा प्लान का था, जिस पर ट्रंप बहुत पैशनेटली बात करते रहे हैं। इसकी वजह कुछ तबसरा निगार जो है वो ये करते हैं कि कल ही एक अहम डेवलपमेंट ये हुई थी कि काहिरा में एक इजलास हुआ था जिसमें अरब मालिक ने अपना प्लान, जिसे मिस्र प्लान कहा जा रहा है, गज़ा की तामीर नौ के लिए 5 साला मंसूबा पेश किया है, जिसमें $53 अरब से वो किया जाएगा। लेकिन उसमें जो फ़लस्तीनी हैं उनको डिस्प्लेस करने की बात नहीं की गई, तो शायद इस वजह से, क्योंकि वो ये इजलास हुआ है
में था। तो फायजा, डेमोक्रेट्स की तरफ से क्या कहा गया इस खिताब के जवाब में?
जी बिल्कुल, ये भी एक रिवायत है असद कि जब भी इस तरह से जॉइंट सेशन का खिताब होता है या स्टेट ऑफ द यूनियन होता है खिताब, तो उसके बाद जो मुखालिफ जमात यानी कि अपोजिशन जमात होती है, जैसे कि इस मरतबा अभी जो है वो डेमोक्रेटिक जमात है, तो वो अपना रद्द अमल ज़रूर जाहिर करते हैं। तो इसके लिए इंतखाब किया गया था मिशिगन से डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं एलिसा स्लॉटकिन, जो कि CIA की एनालिस्ट भी रह चुकी हैं। उन्होंने 3 बुनियादी जो है टॉपिक्स उनको हाईलाइट किया। उन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की और उस हवाले से उन्होंने तनकीद की जो टैक्स कट्स की बात करें सदर ट्रंप, उन्होंने कहा कि उससे बिलियनर्स जो बहुत अमीर लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। उन्होंने इलॉन मस्क पर काफ़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि उनकी टीम में 20-20 साल के नौजवान जो है अपने प्राइवेट सर्वर से अमरीकी जो शहरी हैं उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पर काफ़ी बात की। उन्होंने कहा कि मजबूत सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए, और जो इमिग्रेंट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में भी उन्होंने एम्फसाइज़ किया। उन्होंने ये कहा कि वेटेड इमिग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका के लिए ज़रूरी हैं, और डेमोक्रेसी की अहमियत पर भी उन्होंने काफ़ी जो है एम्फसाइज़ किया कि जमहूरियत एक ऐसी मैटर है जिसके लिए फ़ाइट करना वर्थ करता है। जी असद,
फायजा बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी कि क्या मामला थे जिन पर कल सदर ट्रंप ने अपनी स्पीच में बात की। सदर ट्रंप ने कल अपनी कांग्रेस के इस खिताब में, जो जॉइंट सेशन था, इस खिताब में इंकशाफ किया कि दाइश के उस जंगजू को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने मुबैना तौर पर 2021 में काबुल हवाई अड्डे के बाहर खुदकुश बम हमले की मंसूबाबंदी की थी। अफगानिस्तान से इनखला के वक्त होने वाले इस धमाके के मुबैना मुलजिम की गिरफ्तारी में मदद देने पर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया।
Three and a half years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members.
3.5 बरस कबल दाइश के दहशतगर्दों ने 13 अमरीकी अहलकारों और मुतादिद अफराद को काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर अफगानिस्तान से इनखला के वक्त हलाक कर दिया था। शायद ये हमारे मुल्क की तारीख का शर्मनाक लम्हा था। आज मैं ऐलान करने जा रहा हूँ कि हमने उस हमले के जिम्मेदार दहशतगर्द को पकड़ लिया है और वो अमरीका लाया जा रहा है।
And he is right now on his way here.
اور میں خصوصی طور پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے ملزم کی گرفتاری میں ہماری مدد کی۔
اسی سے ریلیٹڈ، امریکی محکمہ انصاف کی ایک پریس ریلیز کے مطابق کابل بم دھماکے کے مبینہ ملزم محمد شریف اللہ کو آج ریاست ورجینیا کی ایک عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں ان پر اس حملے کی منصوبہ بندی کرنے اور معاونت فراہم کرنے پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ پریس ریلیز کے مطابق ملزم کا تعلق داعش خراسان سے ہے۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل نے کہا کہ یہ حملہ دہشت گردانہ حملہ تھا جس میں 13 امریکی فوجی اور افغان شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ کل کے خطاب میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہیں یوکرین کے صدر زیلنسکی کا ایک خط موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔
Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine.
آج مجھے یوکرین کے صدر زیلنسکی کا ایک اہم خط موصول ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یوکرین دیرپا امن کی خاطر جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرینی عوام سے زیادہ کوئی امن نہیں چاہتا۔ میں اور میری ٹیم پائیدار امن کے حصول کے لیے صدر ٹرمپ کی مضبوط لیڈرشپ میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کی سلامتی اور آزادی برقرار رکھنے کے لیے اب تک جتنا کچھ کیا ہے، ہم اس پر انتہائی مشکور ہیں۔ جہاں تک منرلز اور سیکیورٹی معاہدے کی بات ہے تو یوکرین اس پر کسی بھی وقت دستخط کے لیے تیار ہے۔ میں ان کے اس خط کا خیر مقدم کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے ملا ہے۔ ساتھ ہی ہماری روس سے بھی سنجیدہ بات چیت ہوئی ہے اور ہمیں قوی اشارے ملے ہیں کہ وہ بھی امن کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کتنا اچھا ہوگا۔
ٹیرفز کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ 2 اپریل سے ان ممالک پر جوابی ٹیرف لگائیں گے جو امریکی مصنوعات پر ٹیرف عائد کرتے ہیں۔
ٹرمپ حکومت میں آپ کو ٹیرف ادا کرنا ہوگا اور کچھ کیسز میں کافی زیادہ۔ دیگر ممالک ہمارے خلاف دہائیوں سے ٹیرفز کا استعمال کر رہے ہیں اور اب ہماری باری ہے کہ ہم ان ملکوں کے خلاف انہیں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یورپی یونین، چین، برازیل، بھارت، میکسیکو اور کینیڈا، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور بے شمار دیگر ممالک ہم پر اس سے کہیں زیادہ ٹیرف عائد کرتے ہیں جتنے ہم ان پر کرتے ہیں۔ یہ نظام امریکہ کے ساتھ منصفانہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کبھی تھا، اور اسی لیے 2 اپریل سے ہم جوابی ٹیرفز لگائیں گے۔ جو ملک ہم پر جتنا ٹیکس لگاتا ہے، ہم بھی اس پر اتنا ہی ٹیکس لگائیں گے۔
صدر ٹرمپ کے اس خطاب کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی سینیٹر الیسا سلوٹکن نے اپنی پارٹی کی طرف سے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں پر تنقید کی اور اس کا جواب دیا۔
امریکہ تبدیلی چاہتا ہے، لیکن تبدیلی لانے کا ایک طریقہ ذمہ دارانہ ہے اور ایک لاپرواہی کا، اور ہم تبدیلی یہ فراموش کیے بغیر بھی لا سکتے ہیں کہ بطور ملک اور بطور جمہوریت ہم کیا ہیں۔ کیا صدر ٹرمپ کے منصوبے امریکیوں کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ صدر ٹرمپ اپنے عرب پتی دوستوں کو بے مثال فائدے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گھریلو استعمال کی اشیاء اور گھروں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ کینیڈا جیسے ہمارے اتحادیوں پر ان کے ٹیرف سے انرجی، لکڑی اور کاروں کی قیمتیں بڑھیں گی، اور اس سے تجارتی جنگ شروع ہوگی جس سے مینوفیکچرنگ اور کسانوں کو نقصان پہنچے گا۔ آپ وسائل کو ضائع ہونے سے روکنا چاہتے ہیں تو میں اس میں آپ کی مدد کروں گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تبدیلی افراتفری کا باعث بنے یا ہمیں غیر محفوظ ہونے کا احساس دلائے۔ ان لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے برطرف کر دینا جو ہمارے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کا کام، طیاروں کو حادثات سے بچانے اور کینسر کے علاج کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، پھر 2 دن بعد انہیں دوبارہ بھرتی کرنا۔ امریکہ میں کوئی CEO اگر ایسا کرتا تو اسے کھڑے کھڑے فارغ کر دیا جاتا۔ اوول آفس کا وہ منظر محض کسی ریئلٹی شو کا ایک برا ایپیسوڈ نہیں تھا، بلکہ اس نے ظاہر کر دیا کہ ٹرمپ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ ولادیمیر پوٹن جیسے آمروں سے قربت بڑھانا چاہتے ہیں اور کینیڈینز جیسے ہمارے اتحادیوں کو دور کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ کی لیڈرشپ کو محض ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز کے طور پر دیکھتے ہیں۔
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان بارڈر کی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے تورخم بارڈر اہم راستہ ہے جس پر مسلسل دوسرے ہفتے میں بھی کشیدگی جاری ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ متنازع حدود میں تعمیرات کی وجہ سے سرحد پر دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال کشیدہ ہے. گزشتہ ہفتے پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ افغانستان پاکستان کی حدود میں ایک چوکی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس پر اسلام آباد نے کابل سے یکطرفہ اقدامات کرنے کی بجائے دو طرفہ میکانزم جیسے رابطہ کمیٹی کے ذریعے ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے کہا ہے. تورخم بارڈر کی بندش سے تجارتی سرگرمیاں اور عام شہریوں کی آمد و رفت بھی معطل ہے. طالبان حکومت کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ اہم گزرگاہ بار بار کیوں بند ہوتی ہے؟ اس سے عام لوگ, تاجر برادری کیسے متاثر ہوتی ہے اور کس قسم کے نئے سیکیورٹی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے یہی جاننے کی کوشش کی اپنی اس رپورٹ میں.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہ تورخم بارڈر 21 فروری سے ہر قسم کی آمد رفت اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند ہے. ماضی میں بھی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی گزرگاہیں مختلف وجوہات کی بنا پر بند کی جاتی رہی ہیں, لیکن اس بار بندش کی بنیادی وجہ افغانستان کی جانب سے ایک نئی بارڈر پوسٹ کی تعمیر بتائی جا رہی ہے, جس پر پاکستان کو اعتراض ہے. تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, لیکن تاحال اس کا کوئی حل نہیں نکل پایا. سرحدی علاقوں میں دونوں جانب سے فائرنگ کے تبادلے نے صورتحال کو مزید سنگین کر دیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کابل اور اسلام آباد کی حکومتوں کے مابین تناؤ اور اعتماد کا فقدان ہے.
پاکستان کو طالبان حکومت سے کچھ توقعات تھی کہ یہاں جو تشددی کاروائیاں ہوتی ہیں, حملے ہوتے ہیں, اس میں ان کا ایک مدد جس طرح پہلے ایک لحاظ سے ان نے کی بھی ہے, تو وہ والا راستہ بھی ایک لحاظ سے بند ہو گیا. اور پاکستان اور طالبان حکومت اور فورسز کے درمیان خود ایک جنگ شروع ہو گئی, کیونکہ ایک بہت بڑی جنگ نہیں ہے, لیکن اگر ایک چھوٹی سی جگہ پہ بھی جنگ ہو اور تبادلہ ہو بھاری اسلحے کا, جس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے, جس میں لوگ بھی جو قریبی علاقے ہیں وہاں سے گئے ہیں, تو یہ اس لیے بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کا اپنا چیلنج موجود ہے. افغانستان کے ساتھ جو اعتماد والے ایک ضرورت تھی پاکستان کو, وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. پاکستانی طالبان کو بھی ایک لحاظ سے وہ حوصلہ افزائی ان کی ہوگی کہ جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ان پہ جو دباؤ شاید وہاں سے ہو یا پاکستان سے ہو وہ بھی ایک لحاظ سے کم ہوگی.
بارڈر پر کشیدگی کے باعث پاکستانی حدود میں اب تک 7 افراد زخمی ہو چکے ہیں, جبکہ طالبان حکومت نے اپنے ایک اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. ماہرین کے مطابق بارڈر کی مسلسل بندش اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں پاکستان کے لیے ایک نئے سیکیورٹی چیلنج کے طور پر ابھر رہی ہیں.
اگر یہ والی صورتحال رہی تو افغان حکومت کی شاید ٹی ڈی پی مجبوری بن جائے, کیونکہ جب آپ ان کو ہٹ کرتے ہیں, اور یہ جو موجودہ تورخم والا معاملہ ہوا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان نے تورخم بھی بند کیا ہے اور پاکستان نے فائرنگ بھی کی ہے.
کشیدگی کے باعث سرحد کے دونوں اطراف ٹرکوں کی لمبی قطاریں دیکھی جا سکتی ہیں. تورخم سرحد کی مسلسل بندش کے باعث تاجر برادری کے مطابق اب تک لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے, جبکہ اشیاء خورد و نوش سے لدے ٹرک کئی روز سے سرحد پر کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے تاجروں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے.
اگر ہم پیچھے جاتے اور آج یہ 2-3 سال کا ریشو دیکھتے ہیں, اور اسپیشلی بارڈر پر وقفے سے جو بارڈر بند ہوتی رہتی ہے, ان حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ تجار مایوس ہو چکا ہے اور تجارت دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے. باقی جس طرح آپ نے نقصانات کا کہا, تو جو ایڈیوشن میں نے آپ کو دیے کہ موجودہ ٹائم میں ایکسپورٹ میں ہماری جو نقصان ہو رہی ہے وہ 1.5 million USD تک ہو رہی ہے, اور امپورٹ میں ہماری جو نقصان ہے وہ تقریباً 500 million rupees تک یومیہ کے حساب سے ہو رہی ہے.
بارڈر کی بندش کا خمیازہ دونوں اطراف کے عوام بھگت رہے ہیں. طالبان حکام نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جلد از جلد بارڈر کھولنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم بارڈر کی بندش پر تاحال پاکستانی حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے. لیکن گزشتہ ہفتے دفتر خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے بتایا تھا کہ یہ معاملہ اس وقت پیدا ہوا جب طالبان حکام پاکستانی حدود میں ایک بارڈر پوسٹ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان نے طالبان کو یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور ترجمان کے مطابق امید ہے کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں سرحدی صوبے کی، خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں، بنو چھاونی میں، جو ہم نے کل دھماکے ہوتے ہوئے دیکھے جس کے بعد 12 افراد کے ہلاک اور 30 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس پر اپڈیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اس معاملے کی کیا تحقیقات اب تک ہوئی ہیں اور کیا ڈیٹیلز اب تک سامنے آئی ہیں۔ شمیم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کسی گروپ کی طرف سے اس کی ذمہ داری قبول کی گئی کل کے دھماکوں کی، اور کوئی آزادانہ سورسز سے کنفرم بھی ہوا ہے اگر کسی گروپ نے تحقیقات اس کی جو ہے ذمہ داری قبول کی ہے ان دھماکوں کی؟ تو
یہ ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے جیش فرسان محمد، اس نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ گروپ حافظ گلبہادر کی شورہ مجاہدین شمالی وزیرستان سے منسلک ہے، تو اس نے ذمہ داری قبول کی۔ آزاد ذرائع نے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے، مگر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں ملیٹنٹس کا نام لکھا گیا ہے، اور اس کو آج کل پاکستان، اس کو پاکستانی حکام اس کو فتنہ الخوارج کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو ان کا اشارہ کالعدم شدت پسند تحریک طالبان کی طرف ہے۔
تو ابھی تک جو تفصیل سامنے آئی ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس تنظیم کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہے کہ اس وہ شیئر کی جا سکے، کن علاقوں میں متحرک ہے یہ تنظیم خاص طور پر؟
یہ تنظیم، یہ حافظ گلبہادر کی جو تنظیم ہے، تو یہ تو شمالی وزیرستان میں کافی متحرک ہے، اور یہ اگر جو جون 2014 میں ضرب اعظم کے آپریشن شروع ہوئی تو ان کے لوگ جو تھے وہ سرحد پار افغانستان چلے گئے ہیں۔ سرحد پار افغانستان میں ان کی جو خوست پکتیا پکتیکا، اس میں ان کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ان پر کئی بار پاکستانی حکام نے بھی اٹیک کیا تھا، کچھ ایئر اسٹرائکس کی بھی مبینہ ایئر اسٹرائک بھی ہوئے تھے۔ تو ان کے زیادہ تر لوگ جو ہے ہوئی پاکستان اور افغانستان کی سرحدی علاقے ہیں، وہاں پر یہ مطلب روپوش ہے۔
تو ماضی میں بھی شمی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بنو کینٹ پہ یا بنو کے علاقے میں اٹیکس ہوتے رہے ہیں۔ بنو کیوں امپورٹنٹ ہے ان عسکریت پسند تنظیموں کے لیے؟
یہ بالکل، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر 2013 میں یہاں پر اسی بنو کے سینٹرل جیل پر بھی حملہ ہوا تھا۔ اس وقت وہاں اسی جیل سے عدنان رشید نامی جو بندہ تھا اس کو نکالا گیا تھا، جو پرویز مشرف پر حملے میں بھی ملوث تھا اور پاکستانی ایئر فورس کا سابق ملازم بھی تھا۔ اس کے بعد بھی یہاں پر مطلب کئی بار حملے ہوئے، اور یہاں پر جو پولیس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا سی ٹی ڈی کا، انسداد دہشت گردی، چند مہینے قبل وہاں پر بھی حملہ ہوا تھا۔ کچھ یہاں پر ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات ہوتے رہے۔ ایک تو بنو جو ہے نا شمالی وزیرستان کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے لیکن مروت بھی ہے، اس کی سرحد جو ہے وہ ہنگو تک بھی ہے، کوہاڑ کے ساتھ بھی ہے، کرج کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ بنو جو ہے نا بہت زیادہ حساس تصور کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کی زیادہ تر جو تگ آمد رفت ہے یا جو سرحدیں ہیں تو یہ شمالی وزیرستان کی ساتھ منسلک ہے۔ اسی وجہ سے اس کو بہت زیادہ مطلب یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے تو اس میں بنو کو بہت زیادہ حساس تصور کیا جاتا ہے۔
شمیم، کوئکلی اگر بتا سکیں کہ اقدامات کیا ہوئے ہیں ابھی تک حکومت کی طرف سے، کیا اعلانات سامنے آئے ہیں؟
آج جو ہے نا انسپکٹر جنرل پولیس ذوالفقار حمید صاحب اور چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ دونوں نے بنو کا دورہ کیا، وہاں پر اسپتال گئے، وہاں جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ملے، تو انہوں نے تو ان کو یقین دہانی کرائی ہے معاوضے کی یا وہاں پر ان کی
معاوضے کی یقین دہانی، جس طرح کے سٹینڈرڈ قسم کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شمیم شاہد، آپ ہمیں اس پہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے اور ان پر تجزیے جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
تنه تنن او وضعیت په خبرونه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ملګرو ملتونو ویل چې ټاکل شوی په افغانستان کې د دغه ټولن د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتامبایوا د بلې اونۍ په سر کې د افغانستان په تړاو د امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړی. په تورخم کې د پاکستانی پوځیانو او طالبان ترمنځ د ناندریو دوام د پاکستان امنیتي چارواکو تورخم دروازه د فبروري په 28مه تر هغه وروسته وتړله چې په وینای طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خاوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. دا او نور د نن او وضعیت په خبرونه کې.
السلام علیکم، د نن او وضعیت د خبرونه ته خراغلاست. زه وحید فیضی هم په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو په سټو کې واوریدل د تورخم د مسالې او همدارس په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په اړه بحث کوو. خو تر هر څه مخکې زو څولند خبرونه ګورو او اورو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا د کانګرس خړو ته په وینا کې د هغه شخص نیول کېدل اعلان کړ چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې په امریکایي ځواکونو ځانمرګي برید طرح کړی و. ښاغلی ټرمپ پرته له دې چې ووایي دا کس څه وخت نیول شوی او د کوم هیواد دی، د پاکستان حکومت څخه مننه وکړه چې د دې شخص په نیول کې مرسته کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر وویل چې خوښیم نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته پلار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي. د پاکستان حکومت څخه مننه کوم چې د دې شخص په نیولو کې مرسته کړي. د کابل په هوایي ډګر کې په ځانمرګي برید کې چې داعش خراسان څنګه د کول ادعا کړې وه، د دیالوس امریکایي سرتیرو سربېره 120 عام افغانان وژل شوي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې په ښځو او نجونو باندې د طالبان د محدودیتونو پر دوام نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغې ډلې دا اقدامات به بې پایلو پاتې نه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د کپ په 14مه په برلین کې د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو د افغان ښځینه فعالانو یوې مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې طالبانو افغانستان د ښځو او نجونو لپاره په ډېرې خطرناکې ټولنیزې تورې کندې باندې بدل کړی دی. په دې غونډه کې د لزګونو افغان ښځینه فعالانو د ګډون سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم ګډون کړی و. میرمن بایربوک ویل موږ به په ګډه طالبان ته یو څرګند پیغام واستوو، ستاسو اقدامات به بې پایلو نه اوسي. د طالبانو یو مقام وایي چې د چهارشنبه په ورځ مارچ په 15مه د پاکستان لخوا په دزو درې افغان خبرلان په داسې حال کې ټاپیان شول چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه راپور ورکوه. د شمشاد ټلویزیون خبریال هدایت شاه هدایت او دوه نور خبرلان د تورخم په پوله د روانې شخړې د پوښښ لپاره تللي وو چې د پاکستان له لوري پرې ډزې وشوې. یو ځایي چارواکي قریشي بدلون د پاکستان له لوري د ډزو کېدل تایید کړی دي. هغه وویل چې نور ټپیان شوي خبریالان د پښواک خبري اژانس فلم بردار ولی محمد شینواری او د حریت راډیو خبریال عزیزالحسن نعماني دي. د شنواری او نعماني حالت د اندېښنې وړ بلل شوی او د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوی دي. د پاکستان حکومت سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاسو د امریکا غږ نه د نن او وضعیت خبرونه ګورئ. د دې خبرونې په لومړي بحث کې له ما سره د سیاسي چارو شنونکي ادریس مومنځی میلمه دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د غځېدو همدارز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه به ورسره بحث کوم. مومنځی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم فیض صاحب، وبخښئ چې زه تاسو عکس نه وینم، لکه غایې ده مقصد
زه تاسو وینم او اورم هم. ډېر زیات مننه په خیر غس خبرونه راسي. په دې باندې د خبرونه دا بحث شروع کو چې د یونما ماموریت خو هر کال نوې کیږي او غزول کیږي. سکل دا ماموریت چې غزول کیږي چې راتونکو اونۍ اور باندې بحث کیږي، څه توپیر لري له تیرو کلونو سره؟
زما په فکر شاید هغه کم مخکنی منډیټ چې یونما ته ورکړل شوی دی د هغې د توسعې او تمدید خبره به کیږي. زه فکر نه کوم که په دې کې کم نوي مواد شامل کړي، ځکه کله چې د طالبانو حکومت راغی په هغه وخت کې یو کوشش شوی و چې د یونما په منډیټ کې د بشري حقوقو د څارنې عنصر هم پکې شامل کړي، خو هغه فکر کوم د روسیې لخوا نه رد شوی و او هغه نو قبول شوی. نو دا اوسنی کوم منډیټ چې دی همدا به وي. ماته پکې کوم داسې نوي څه نه ښکاري چې شاید دی کې هغه کې اضافه وشي.
په اوس وخت کې په افغانستان کې دا چې طالبان په رسمیت څوک نه پیژني او یونما په افغانستان کې فعالیت کوي، د دې ماموریت یا فعالیت څنګه ارزوي؟
نو یعنی دا خو یو واضحه خبره ده چې د نړۍ سره د افغانستان د ارتباط یوازنۍ ذریعه همدغه ملګري ملتونه دي او یونما ده، چې هغوی د افغانستان د عمومي خلکو د عامو خلکو هغه کوم حالت چې دی هغه منعکس کوي او دنیا ته یې پیش کوي چې په افغانستان کې څه روان دي. سره د دې نه چې دغه چې دي خواله رسنۍ هم فعال دي او یو اندازه خلک د هغه ذریعې نه هم کوشش کوي، خو هر کله چې د اوسني چارواکو څوک داسې وګوري چې هغوی د دوی په ضد باندې کومه خبره کوي، هغوی نیولې دي، بندیان کړي دي، شکنجه کړي دي، نو یوازنۍ امید افغانانو همدا ملګري ملتونه دي چې د دې په ذریعه باندې کولی شي چې افغانستان هغه داخلي صورت حال نړۍ ته واضح شي.
سید چې دی راپورونه ورکوي او ټاکل شوی چې راتونکو اونۍ هم د افغانستان د وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د یونما مشر خپل راپور هلته وړاندې کړي، خو دا راپورونه لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه که څه هم د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت په اړه دي، څه تاثیر یې تر اوسه پر درلود؟
اصلا یعنی تاثیر خو دا دی چې په خپله طالبان هم د دوی نه دغه نه یېره لري چې هغوی په دې باندې یو قسم اعتراض کړی دی چې دوی فقط هغه منفي اړخ ته فکر کوي او مثبت شیانه منعکس کوي. نو دغه د دې هغه واضح ثبوت دی چې خپله طالبان ولې په دې یېره کې دي چې د ملګری ملتونه زمونږ په حق له کوم منفي راپورونه ورکوي، د دې آینده کوم دغه شته دی، نقصان شته دی. نو دغه په آینده کې یو غټ ډېر زیات یعنی یو خدا ده چې د دوی د خوب چې دوی به په رسمیت وپېژندل شي دا شاید هیڅکله عملي نه شي. دویم دا ده چې د نړۍ سره لا د دوی اړیکې خراب شي او هغه کوم نور هیوادونه چې هغه افغانستان سره تر اوسه یو څنڅه په اړیکو کې دی او یو څنڅه کومک کوي یا تجارت کوي هغه هم شاید لا سور کی. نو بیا د دوی لپاره د وطن د چلولو لپاره د دوی سره څه شي دي، کوم عاید دی چې هغه باندې به دوی کولی شي حکومت وچلوي او حتی هغه خپلو مامورینو ته معاشات ورکړي؟ نو دغه پی ډېر زیات نقصانات یې ډېر زیات.
یو مسله چې طالبان ورته اشاره کوي او لکه تاسو هم یادونه وکړه چې د یونما پر ماموریت یې نیوکه کړې ده او ځینې وخت واضح خبره ده چې یونما چې کوم راپورونه ورکوي دی ورسره په تقابل کې دي یا نه مني. د طالبانو لویه ویره څه ده؟ ولې دا نیوکه کوي؟
نو خو یعنی لکه چې مخکې هغه کې ما واضح کړه، د هغوی یېره همدا ده چې د ملګرو ملتونو چې هغه یو به طرفه اداره ده او هغه فقط هغه د هغوی ته چې کوم هدف ورکړی شوی دی یا کوم منډیټ ورکړی شوی دی د هغې څارنه کوي. هغوی زموږ په حق له منفي خبرې وکړي، هغه زموږ د دوی کوم منفي اړخونه چې دي هغه را واضح کړي، نو دنیا به نوره زموږ نه متنفره شي او هغوی به هېڅکله زموږ سره تعامل ونه کړي، زموږ سره به تجارت ونه کړي، زموږ سره به سیاسي اړیکې قایمې نه کړي او دوی به په رسمیت ونه پېژندل شي. او که دوی داسې ونه کړی شي او د دوی دا اوس چې افغانستان سره کوم تجارت روان دی یا د نورو ګاونډي هیوادونو مرستې روانې دي، په مثلا حتی هغه دا برق منقطع شي که دا انټرنیټ منقطع شي، دغه چې کوم دی فضايي رابطې منقطع شي، نو دوی به څنګه وکولی شي چې د دنیا سره ژوند وکړي او څنګه به وکولی شي چې عاید ترلاسه کړي تر څو دولت وچلوي او حتی خلکو ته کوم خدمات چې دي هغه وړاندې کړي.
محمد زید صاحب، د خلکو په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو چې په دوی باندې په ګڼو برخو کې محدودیت لګول شوی دی، د دوی زده کړو د کار په برخه کې محدودیت لګول شوی دی، دغه مسلې ته یوناما رول ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ یا یوناما څنګه کولای شي چې طالبان دې ته متقاعد کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړ شي ورته؟
نو فعلا د یوناما رول په افغانستان کې د توسعه دی او هغه دغه رول ډیر خلو بولې دی، همیشه چې د دوی د چارواکو سره لیدل کړی دی، هغه ته دا خبره ورسولې ده چې دا د بین المللي نړۍ لپاره دا یو ډیر مهم عنصر دی چې د ښځو حقوق ضایع نشي او هغه ته مساوي حقوق ورکړي شي، خصوصا په د زده کړو په اړه باندې، ځکه زده کړې هم د بشري حقوقو د جملې څخه دي. نو دوی دا کار همیشه کړی دی او توصیه تر څو پورې چې دا هغه کولی شي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن چې دی یوناما، دا یو سیاسي مشن دی، دغه سلاسات مشن نه دی.
اوس کوم مسؤلیتونه ورته راځي دي؟
نو خو لکه چې د نوم نه واضحه ده، یو خدا ده چې د افغانستان د پاره د بشري مرستو د راضیتولو لاره همواره کړي او په عین حال کې د چارواکو سره چې کوم دغه دي مسایل دي هغه راوچت کړي، د ښه ګورننس او د بشري حقوقو توصیه او داسې نور چې د هغوی په منډیټ کې لیکل شوي دي.
د سیاسي چارو شنونکي ادریس محمد صاحب، ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې له ما سره ګډون وکړ او په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غځېدو او د ملګرو ملتونو د ونډې په اړه دې خپل نظر او معلومات شریک کړل.
مننه.
د امریکا ژغ، ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسو کولی سئ د امریکا ژغ د واتساپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خپرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتساپ شمیره دا ده: 001-202-255-598. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
بیا هم خرغ لاستاسو د امریکا غغنا د نن او وضعیت خبرونه ګوري. د دې خبرونه په دویمه برخه کې ل 1300 ورځې راهیسې چې په تورخم کې جنجالونه روان دي او د تورخم دروازه تر شوې بس کو. په دې خبرونه کې له ماسه د پاکستان د پاوس په خانه جنرال سید نظیر ملما دی او موږ هڅه کوو چې بل ملما محمد یونس مومسه هم خبرونه تراول. خو خبرونه بعد سید نظیر صاحب سره شروع کو. سید نظیر صاحب، خبرونه خرغ لاست.
شکریا تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه
او خیر راغلی. ډیر زیات مننه. ډیر وخت شو چې کله نا کله یا زیات وخت تورخم کې د دواړو لورو ترمنځ جنجالونه په یا کله معلوم یا نامعلوم مسلو باندې پیدا کیږي او تورخم دروازه تړل کیږي. دا اصل چې دا دروازه تړل شوی ده، تاسو ته په کوم سترګه ګورئ؟
ډیر شکریا تر څو پورې چې د پاکستان او افغانستان د ستونزو تعلق دی یا د تعلقاتو تعلق دی یا په دې کې چې کوم اتار چڑھاو راځي یا ګلیمانی پکې راځي یا غوښتنې پکې راځي، نو د دې د کبله زما چې په سیاسي تور یا بل طرف ته امنیتی تور یا بل طرف ته دی او بدلون بدلا خستلو په تور باندې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خصوصا چې کوم دوی دروازه دغه د تورخم ده دا بندېږي او په دې کې چې کوم دوه جنه بندېږي هغه دغه به چې افغانستان طرف ته او سپوستا جوړیږي یا دغه مرمت کیږي یا هغه کې توسیر راځي یا د پاکستان د طرفه کیږي دا اوسنۍ چې کومه بنده شوی دا نو د افغانستان د طرفه یو پوستي کې توسیر کېدله چې د دوه ملکو ترمنځ دا تړون دی چې یاره او دلته سو هم نویسی جوړیږي او توسیر کیږي دغه به یو بل سره باقاعده په اجازه سره کیږي او پاکستان یو بورډ لگاو چې په هغه باندې سنخوا او په هغه د وژن په دغه طرفه توتري خواله او به په منځ کې دغه نمونه جګړه شروع شو او په هغه کې تر اوسه پورې دغه سیز روان دي نو د دغه د واچا چې دا د ټولو نه دوی مونږ وای چې ګذر دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ راداري ده او دې راداري نه روزانه تقریبا 70 لزره 12000 خلک تیریږي را تیریږي او د دې نه د روغتون مرکزونه د تعلیم د پاره او د تجارت د پاره دا ډیر یو مهمه دروازه ده خدا دروازه تقریبا چې دې زل ډیر وګدښ ولا او دوی دې دوه وجه یو دادا چې او سیاسي لارې چې کومې دي هغه ډېرې کړکېچنې دي او بل طرف ته امنیتي پاکستان کې خصوصا چې دغه تور په افغانستان باندې لګي هغه هم یو وجه ده او درې ما خبره ده دا چې تجارت کم کیږي یا تاګرا تک چې کم کیږي نو هغه هم د دې طرفه چې کم کډوال واپس کیږي داغي ستونزې هم په خپل ځای کې موجود دي نو وړاندې هم په دې کې دغه چیرې یو دغه د سونو د دستاویز او رژیم دل تراولی هغه منو شو او اوس به په دې کې دا تقریبا چې اوګد بندیز راغې او دې بندیز د وژنې د دواړو ملکونو ولستا ډیر زیات نقصان دي او دغه وداځا چې پاکستان کې هم داسې غونډې کیږي افغانستان کې هم کیږي چې راز حکومتونو نه دا مطالبه چې را دا دروازه خلاص کړی شي
طالبانو چې کوم خبرګون خودل دغه دا او چې سید پاکستان ورته ویل چې دا تاسو د پوسټ جوړولې خو طالبانو خبرګون دا او چې وي موږ په خپل خوا کې مورچه جوړولې او پاکستان به اجازه د دروازې تړلې ده
دا خو یو داسې سیس دی چې کتور لګي او کپرشته باندې کیږي نو یو بل منی نه یو خدای دا دویمه خبره دا ده چې آیا د یو پوسټ جوړولونه یا د غې د ماتولونه کوم ملک ته فایده ده پاکستان ته فایده ده یا د غې ولوستا افغانستان ته فایده ده اصل خبره دا ده چې د دوه ملکونو چې کوم تعلقات دي هغه ډیر زیات کمزوري شوي دي ډیر زیات لاندې شوي دي او په غي کې ورسته ورځ ابتری راځي خواله پکې نه راځي او دغه وی چې منل او نه منل په منځ کې دي که پاکستان وای چې را ترګری دا غ طرفه ترګر راځي نو افغانستان وای چې نه زمونږه پورا کنټرول لیکن بل طرف ته چې مونږ په زميني حقایق ته وګورو نو د پاکستان چې کوم ازغن تار تیر کړي دي په دغه وخت تر وخت په دغه باندې د غې د شلولو د غې د ماتولو او د غې د ګرځولو او د کوششونو باقاعده د غوی د طرفه د غې باقاعده په د اکسونه راځي او باقاعده ویډیو راځي چې موږ د دا کار وکړو دا کار وکړو دا کار وکړو ټیک ټاپ نه مطلب لري چې پوله باندې با سند سند تنازعي به لیکن د غې د وجنه ولا بندول چې کومه دا دا په دې چې کو مونږ وګورو نو زیات فائدہ چې کومه دا افغانستان ته ده لیکن افغانستان راتګاری چې د دوی کنټرول یا د دوی پورا حکومتداري چې کوم په د دوی عسکري یا د دوی چې کوم خلک په دا پول باندې پراته دي هغه باندې دومره نه دي او دریم خبره دا چې حالته عام تاثیر دادي چې دا ځغن تار چې کوم دی دا زمونږ په کې لګیدلې دي او دا پول اړو مونږ منونو یا وی دغه وجه هم ده
بالکل هم دغه مسله وخت نا وخت اور باندې بحثونه ډیر شوی دی او یو جنجالي مسله په خپل ځای باندې پد اسمه پښتنه کول چې د ازغن تار چې لګول شو دی څه ګټه رسول ده
ازغن تار خو چې کوم کل امریکا یا ناتو په افغانستان کې باندې دغه وخت کې په پاکستان غون تور لګیدا چې ترګر یا چې کوم دی طالبان دغه طرف راځي یو خدای و دویم تر ته غیر قانوني چې کوم منګو تسمګلینګ وایو د تجارت هغه ممنوع سيزونه پاکستان تر اتله او درېمه خبره دا ده چې دا نشئیز کم سيزونه وو او چې موږ ته ډرګز وي هغه هم افیم وغیرہ دغه پاکستان تر اتله او به بنو لقمامي نړۍ ته اتله او څلورمه خبره دا هم وا چې را دا یو جنجالي پوله ده او د دې جنجالي پولی کسو لارا یا سو دغه راخ کلی شي مزه راخ کلی شي نو به په دې باندې قدغن وشي او دې کې به یو بل ته داسې پاکستان غنو ګوري څنګه چوڑان وي نه موږ او ته چې کله وای دا یو قسم لا د سړو ډک د پولاوا او چې کوم ځای کې سړي ډیر وي دا غنار قسم خلک به تګ را تک کوي تر غریم په هم کېږي سمګلران په کې هم زی راځي او خلک په کې غیر قانوني هم زی راځي نو بیا دا غي تورونه په یو بل لګي نو پاکستان د خپل ځان نه دا تور چې تاولو د پاره به دا ځغن تار ولګاو آیا دا غي फायदा وسومره ده
او دو تر څو پرې ترګرای تاسو سره دا و چې تاسو خپل برداشت ترای چی په دغه دومره اوګده پوله کې ازغنت ازغه تر به څومره ګټه ورسی تاسو خپل برداشت سره ونه ځکه په تیرو شل کلون کې په افغانستان کې چې مخکنی جمهوریت نظام د تور پاکستان باندې چې اروپا کې راوړي د پاکستان له خوره په افغانستان کې په اصطلاح خپل عملیات کوي اوس دا مسله برعکس شوې ده
هم دا تور خو یا هم دا سوچ خو یا دا بیانیه خو په افغانستان کې د وړاندې نه هم موجوده ده او په دې کې خصوصا و سوشل میډیا چې دا هغه په کې ډیر زیات وړاندې کړي هم دا او بل په دې باندې باسونه خصوصا د ځوانانو په منځ کې ډیر زیات کیږي او ډیر داسې تراخه باسونه وي بل خبره په کې دا هم دا چې پاکستان ته د دینه ګټه خو په هغه لحاظ دومره نه ده چې را د دې د وژنه ترګر بند شو خو البته یو سيزو شو چې غیر قانوني تګ را تک باندې سن زبندې زولګید بل دا هم دا چې پاکستان یو خپل نه ښه اخطار کړ چې دا یو داسې پوله و چې په افغانستان او تفرزي وي او پاکستان ته مستقله وي نو هغه مستقلی یو سيز په دغه زبندې ولګید نو هغه وی چې را دا زمنګ د پاره یو فایدهمن سیس دی
او خلک نه مانی
افغانستان
چې حکومت د ډیورنډ کرخه وسم خو د افغانستان اړخ ته څوک نه مانی
او په یو دی بیانیه باندې او بل تا دا غیب چې کوم وجود دی هغه وجود په خپل ځخ باندې خو موجود دی په دې چې کوم تا غرا تک کیږي کده پاکستان نه کیږي یا د افغانستان نه کیږي نو سفری دستاویزات سره کیږي دویمه خبره کسو کوډی راوړي نو دا وینه باقاعده تپوس کیږي چې یاره صد مقصد د پاره زی ولې زی راځي حال به تپو دی کې وړاندې دی دغه قابونو د پاره قبيله د پاره یو وشکو چې دا غي د ایزمن ټرایبس په ویلي چې یاره دغه قبيلو چې کوم منقسم قبيله دي نو دا وی تا غرا تک با بغیر څه دستاویزاتو نه کیږي لیکن کله نه چې دا پوله ګرمه شوې ده نو دا غي نه پس به دغه چې کم اسانته وا هغه اسانته هم ختمه شوې ده نو زه دې ته په دې نظر ګورم چې بین الاقوامي سطح باندې خو دا تسلیم شوې ده او بل په ځمکه باندې هم پرته ده چې دا غي به قاعده دواړه طرف ته ساره نه کیږي لیکن په بیانې په تور باندې دا افغانستان کې یو مهمه مسله ده او دا هر ځې وخت په مختلف حکومتونو دار وچه تبي او د دې نه یو حکومت هم شاته کېدې نشي ځکه چې دا غوي د خلکو دغه رائے ده
بله ډیورن یو لوی بحث چې د افغانستان تیر حکومتونو لکه تاسو څنګه وته اشاره وکړه اصلا کله منلنده او دا د دوړو لور ترمنز یو نه حل شوی مسله ده چې باس او په اصطلاح د دې ستونزې هوارول په کار دی په صورت دا یو بل باس ته نه غواړم چې باس بل طرف ته لاړ شي رازم د تورخم د دروازې تړل کېدل ته چې فکر نه کوي دا ځل او په تیر یو کال کې تقریبا چې دا دروازه تړل کېده شوې ده یا تړل کېږي د سیاسي سنځو له کبله دا تړل کېږي
بالکل دي کې یو عنصر چې کم دی نو هغه د سیاسي تاوتریخواله هم دی او بل طرف ته خصوصا د پاکستان د طرفه کو دلته وای چې بدامنی چې کومه ده یا مونږ ته د امنیت چې کومې ستونزې دي یا ترګری چې کومه کیږي یا دلته چې کوم مرګ جوړ لکیږي نو هغه ځمواداري په افغانستان باندې او به صرف پاکستان دا نه وای بلکې ملګرو ملګرتونو کې هم دغه ریپورت چې کوم پیښ کیږي هغه کې دا وای چې دالته داسې شبکې لکه څنګه چې دایشته یاد دین علاوه ټي ټي پی دا یا اغرار دی یا نور ایستن ترکمنستان چې کوم مومنت د چین خلاف یا نوري داسي شبکې په دغه ځکه موجود دي او دا غي تعداد د وی چې را دوی زره دی ډیر زره خلک دي لیکن ټي ټي پی کې یا دایش پکې ډیر متحرک او ډیر نشپګو زره کو دل کېږي نو بل او چې کوم وسله استعمالوي یا کوم دا وی سره چې کوم آلات دي نو هغه هم چې کوم امریکای عدالت پریخ دي چې هغه تا پرزیدنت یا صدر ډونلډ ترامپ هم اشاره کړی دا چې دا به واپس کیږي نو هغه استعمالوي دا غینه ترګری چې کوم د پاکستان کې زیتیږي او دغه وجه دا چې پاکستان به د افغانستان کې تجارت د پاکستان په حق کې هم دي لیکن دا غي وجود پاکستان به او د دغه لوري دا تاګرا تک چې کوم دی په دغه باندې به قدغن لګول یا دا پوله باندې توتري خالې چې دی اغا بندول یا دغه مخنیول دغه د پاره دا سيزونه دا سې کیږي لیکن زه دا غنم چې دا د دوړو حکومتونو یو قسم لا کمزوري دا او خصوصا د افغان طالبانو دا یادو امارت اسلامي دا چې دا غوي ډیره ګټه په دې پوله کې دا او دا غوي ډیر انحصار په پاکستان باندې دي نو آیا پاکستان سره په دوام کې دا سي تعلقات ساتل آیا د افغانستان دولس یا د افغانستان د حکومت په حق کې دي یا د بغټور شي کدا باندې نقصان ثابت شي نو زه تاسو ګورم چې را وس کوم سمت ته تعلقات روان دي او بین الاقوامي نړۍ چې کوم طرف ته ګوري نو دا سیس به د افغانستان د پاره خصوصا د غوي تسلیمولو د پاره یا د غوي د ملکونو سره تعلقات په لړ کې یا په علاقیزه سطح باندې د غوي اثر کورولو کې به دا یو ډیر لوی خوند وي او د دې نه بعد دوی ته نقصان رسي.
بلې سنځي صاحب د ترهګر یا په مشخص توګه د داعش په اړه خو طالبان تل دا ویل دي دای کړل چې په افغانستان کې داعش ځپلې دی او په اصطلاح دی باندې دی په وړاندې مبارزه کوي. یو پښتنه دا و چې نن سبا په نور هیوادونو کې اصلا پولی نه پیدا کیږي چې څوک زه کې وګرځي چې پوله پیدا کړي دا پوله چیرته ده چې د دوو هیوادونو ترمنځ هغه وګوري یعنی د خلکو د ژوند د اسانول لپاره دا کارونه کړی دي خو دا اوس موږ ګورو چې په افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزې اورستربل زیاتېږي دا ستونزې موږ څنګه هوارول شو یا دا چې خلکو ته څنګه د یو ښه ژوند کولو زمينه برابرېږي
اول سیس خدای دې چې افغانستان کې په کار دا چې د ټوپک ژوند او اغا سیاسي ژوند راشي او څنګه چې وړاندې ته حقي کبه موایدی یا کم ضمانت ورکړل شوې دي چې اغه باندې عمل درآمد شروع شي چرته د افغانستان زمکه د بل خلاف نه بل شمولیتي حکومت او بل طرف ته خلکو ته د جمهوریت یا د ازادۍ کم دا جون تیرولو حق بل طرف ته کمانډي ملکونو سره تعلقات ککول دا د کمانډي ملکونو هم ځمواري دا او د افغانستان هم ځمواري دا او بل طرف ته تجارت چې کوم دی د خلکو چې د ژوند کم مسلې دي هغه حل کولو او غیره دوام ورکولو هغه ته ګټه رسولو دغه هم دا او بل دا چې کوم بیانیي دي بیانی چې روسته کې کوم حقیقتونه دي چې پاغي باندې عمل درآمد شروع شي نو زه دا غنم چې یار په دوه ملکونو کې ډیر زیات سيزونه مشترک دي او مشترکات ته وګوري او مخالفت ته وګوري
د پاکستان د پاوس په خانه جنرال سید عزیز صاحب ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې لمسه د ګډون وکړو خپل نظر مو وړاندې کړ قدرمن دوستانو دا وزمنګ د نن او وضعیت خبرونه تر بیا
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن
لینا روزبه هستم
احمد سیرزیو هستم
من محمد احمدی هستم
من سهر عزیمی هستم
نجیب خلیل هستم
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسا